څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو د بندیانو د خوشي کولو له ژمنې سره سم نن سل تنه نور طالب بندیان د حکومت له محبسونو آزاد شول. د کورونا د وبا او کمکی اختر نور اړوند راپورونه او اونیز پروګرامونه هم لرو. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې ستاسو پام د خبرونو اوریدو ته راګرځوم چې فریبا ظاهر چمتو کړی دی.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره کې د 2000 طالبانو د خوشی کېدو لړۍ نن دوشنبه د سلو طالبانو په خوشی کېدو سره پیل شو. د افغانستان د امروختیا وزارت وایي په تیرو څلوروشتو ساعتونو کې په دې هیواد کې 501 نوي کسان په کورونا وایروس اخته شوي دي او اروپایي حکومتونو نن د مې 15مه د کورونا وایروس په تړاو لګیدل محدودیتونه په تدریج کم کړل. د خبرونو تفصیل د 2000 طالب بندیانو د خوشی کېدو لړۍ نن دوشنبه د سلو طالبانو په خوشی کېدو سره پیل شو. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د بندیان د ولسمشر اشرف غنی د تیر ورځې د ژمنې پر بنسټ چې ویلي وو د بندیانو د خوشی کېدو لړۍ به چټک سي را خوشی شوې دي. د دې شورا د سولې او ملکیانو د خوندیتوب د برخې مشر انتظار خادم نن د 15مه ازادي راډیو ته وویل
نن الحمدلله زموږ تخنیکی ټیم پر دمنې کار وکړ، موږ سل نفر د باګرام نه خوشی کړو، سبا به دغه سلسله جاري وي او همدارنګ به په مخ باندې ځو تر څو د فرام فرمان د نس سره اول 1500 نفر خلاص شو او تر څو باندې مغانی مذاکرات ته لار هواره شي بیا به دغه سلسله دغه جریان لري.
ولسمشر اشرف غنی د اختر په لومړۍ ورځ اعلان وکړ چې 2000 طالب بندیان به د افغانستان له زندانونو خوشی شي. شغلی غنی نن دوشنبه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ورسره په ټلیفون خبرو کې دا اقدام ستایلی او ویلي دی چې د طالبانو د اوربند په وجدولو به فشار راوړي. مایک پامپیو له ولسمشر غنی او د افغانستان د ملي روغې جوړې د شورا له مشر عبدالله عبدالله سره په ټلیفون خبرو کې دا هم ویلي چې امریکا به د تشدد کمولو او د بین الافغاني خبرو په ترسره کېدو ټینګار وکړي. په همدې حال کې د امریکا د ملي امنیت شورا ویلي چې د سیاسي روغې جوړې لپاره د افغانانو ترمنځ مخامخ خبرې د سولې پر لور تر ټولو غوره لار ده. تر دې مخکې افغان حکومت زر او طالبانو نږدې 250 بندیان خوشي کړي دي. بلخو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له حکومت څخه غوړي د هغو طالب بندیانو په اړه چې له بنده خوشي کیږي معلومات له خلکو او کمیسیون سره شریک کړي. دغه کمیسیون ویان شکر الله مشکور نن ازادي راډیو ته وویل چې د جنگي مجرمینو په اړه باید محتاطانه چلند وسی.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هر هغه حڅه چې د سولې د راوستلو لپاره اغېزمن تمام شي د هغې تقبل کوي. په زمن کې د بندیانو په تړاو باندې باید دا وویل شي چې د دغه بندیانو معلومات باید له ولس سره، له بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او نورو ادارو سره شریک کړی شي تر څو هغه بندیان چې هغوی جنګي مجرمین دي د هغوی په تړاو باندې محتاطانه برخورد وشي.
په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون د اقدام د سولې پروسې د پرمختګ لپاره ګټور بولي، خو اندېښنه لري چې که طالبان د سولې بهیر ته صادق نه وي نو د ولسمشر غنی دا پریکړه د جګړې ډګر ګرمولای شي. د افغانستان د امروختیا وزارت وایي په تیرو څلوروشتو ساعتونو کې په دې هیواد کې 501 نوي کسان په کورونا وایروس اخته شوي دي. د دغه وزارت معلوماتو له مخې په دې سره په افغانستان کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو شمیر 11103 تنو ته ورسید. په هغه پیغام کې چې د افغانستان د امروختیا وزارت نن دوشنبه رسنیو ته استولی راغلي چې تیره ورځ 1015 نوي لابراتواري ټیسټونه ترسره شول او په خبرې په همدې تیرو څلوروشتو ساعتونو کې یو کس له کووېډ 19 ناروغۍ څخه مړ شوی دی. په ټوله کې له دې ناروغۍ څخه افغانستان کې 209 ستنه مړه شوې دي. په داسې حال کې چې دا وایروس په چټکۍ په افغانستان کې د خورېدو په حال کې دی، د امروختیا وزیر فیروز الدین فیروز ټینګار کوي چې که هیوادوال د کورونا ناروغي جدي ونه ګڼي انساني ناورین به رامنځته کړي. د جلال آباد ښار د څلورمې ناحیې اړوند د شیشم باغ په سیمه کې نن له غرمې وړاندې د تیلو په یوه پمپ سټېشن کې اورلګیدنې 2 تنه ووژل او 8 نور یې ټپیان کړل. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې له ځایه د ننګرهار سیمه ییز روغتون ته لس تنه ټپیان وروړل شوي وو چې په خبره یې 2 تنه یې د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. اروپایی حکومتونو نن د می 15مه د کرونا ویروس په تړاو لګیدلي محدودیتونه په تدریج کم کړل. تمه ده دا محدودیتونه د رواني اونۍ په اوږدو کې نور هم راکم سي. په همدې حال کې په امریکا متحده ایالاتو کې چې د کرونا ویروس له کبله د مړو شمیر پکې نږدې 100,000 کسانو ته رسېدلی، خو خلک د اوړي رخصتیو په پیلېدو سره په پراخ شمیر د اوبو غاړو او نورو عامه تفریحي ځایونو کې راټول شوي دي. او د هغو 15 ایرانی تیل وړونکو کښتیو چې وینزویلا ته تیل لیږدوي، لومړنۍ کښتۍ یې د وینزویلا نږدې بندر ته چې د دې هیواد د تیلو دولتي شرکت پی ډي وی اس ای چارې سنبالوي ورسېده. دا په داسې حال کې ده چې د متحده ایالاتونو او د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ چې واشنګټن پرې بندیزونه لګولي کړکېچ روان دی. د کښتیو د لارو څارونکو ادارې د معلوماتو له مخې د ایران د تیلو دغه لومړنۍ کښتۍ پرون د وینزویلا اوبو ته داخله سوې ده. دا کښتۍ د وینزویلا د پلازمېنې کاراکاس لویدیځ په 50 کیلومترۍ د ال پالیت تو بندر ته نږدې لیدل سوی ده. د ایران تیلوړونکو دوهمه کښتۍ د شنبه په ورځ د کارابین بحیرې ته رسېدلې او بله کښتۍ هم په اوس وخت کې په اتلانتیک اوقیانوس کې مزل وهي. د خبرونو پای.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. و باوري چې د 2000 طالب بندیانو د خوشی کولو په برخه کې د ولسمشر لژمن سره سم حکومت نن سلطنه نور طالب بندیان له بنده خوشی کړل.
نن مسل نفر طالبان خوشی کړل. د طالبانو د غوښتنې کسیز لیست مو خوشی کړل. په کوم زر نفر خلاص کړیو.
په یو بل راپور کې باوري چې د حکومت له خوا د قرنټین د دوام له اعلان سره سره په پلازمینه کابل کې خلک له هم ګرځي او میلو ته ځي. په نورو موضوعاتو کې د کونر خلک د لوبو پر هغه وسایلو د بندیز غوښتنه کوي چې په ماشومانو کې د تشدد فرهنګ پراخوي.
زه په دې کې دولت زکه ګرم بولم چې د ټیکس تم تیر شي، د در لپاره په هغه ځای چې دا راوړي، په هغه سرحداتو کې، په هغه ګمرکاتو کې، هلته باید مخنیوی وکړي دغه پلاستیکي ټوپک او تمانچه.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې په یو شمیر هیوادونو کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د لګول شویو محدودیتونو لري کېدل دوام لري. د خبرونې په دوهمه نیمه کې به د امنیت او سالم چاپیریال او سپورت نړۍ اونیس پروګرامونه واورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي نن یې 100 کسه طالب بندیان له بنده خوشي کړي دي. د دې شورا د سولې او ملکي وګړو د خوندیتوب د برخې رئیس انتظار خادم ازادۍ راډیو ته وویل دا بندیان د ولسمشر غني د تېرې ورځې له ژمنې سره سم چې ویلي و د بندیانو د خوشي کېدلو لړۍ به چټکه شي خوشي شوي. ولسمشر محمد اشرف غني د اختر په لومړۍ ورځ اعلان وکړ چې 2000 نور طالب بندیان به هم د افغانستان له زندانونو آزاد شي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو سازمان د حکومت لخوا د طالب بندیانو د خوشي کېدو د لړۍ د بیا پیل هرکلی کوي او وایي هیله لري چې له دې سره به د بین الافغاني خبرو لپاره زمینه برابره شي. اجمل تورمان د موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان امنیت شورا وایي د ولسمشر غني د دیج منی پر بنسټ چې د بندیانو په خوشی کېدو کې به چټکتیا راځي. نن سل کسه طالب بندیان له بنده خوشی شول. د دغه شورا د سولې او ملکیانو د خوندیتوب د برخې رئیس انتظار خادم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې سره د افغان حکومت لخوا د ټولو خوشی شویو طالب بندیانو شمیر 1100 تنو ته ورسید.
نن مسل نفر طالبان خوشی کړل. د طالبانو دغه 15 کسیز له لیست مو خوشی کړل. په خو مو زر نفر خلاص کړیو او د ولسمشر د تیری ورځی اخري پیغام سره سم د 2000 نفرو د خلاصون لپاره تابعانی ول شوی. دا
خاغلی خادم ویل چې دغه سل کسه طالب بندیان د بګرام له زندان خوشی شوی او په خو هم بندیان د بګرام په لچرخي او ولایتونو له زندانونو خوشی شوی دي. نو موړه هیله مند شي د بندیانو د خلاصون او تبادلې بیا پیل به په افغانستان کې د ویتل پات سولې لپاره زمينه برابر کړي. خاغلی خادم وایي چې له حکومتي زندانونو د طالب بندیانو د خوشکول لړۍ د طالبانو د حملو د شدت لامل درېدلې و. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د اختر په لومړۍ ورځ ورځ د 2000 نورو طالب بندیانو د خوشی کولو امر ورکړ. ولسمشر مانی د خغلی غنی له قوله ویلي چې دغه اقدام د حسن نیت او د اختر پر ورځو کې د طالبان لخوا د اوربند اعلان په خبرګون شوې ده. د افغانستان امنیت شوروي د طالبان لخوا تر اوسه 215 بندیان خوشی شوي چې د دوی په وینا پوځیان، ملکی کارکونکي او عام خلک پکې شامل دي. د امنیت شورا د سولې او ملکیانو د خوندیتوب د برخې رئیس انتظار خادم د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون د دې اندېښنې په ځواب کې چې د جنگي مجرمینو په برخه کې باید محتاطانه چلند وشي وایي چې د دې بندیان د خلاصون پروسه کې به د کمیسیون نظر هم اخیستل کیږي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون ویان شکر الله مشکور نن ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې له هرې اخی هڅېر کله کوي چې د سولې د راوصل لپاره اغیزناک تمام شي، خو حکومت باید د هغو طالب بندیانو په اړه چې خوشی کیږي معلومات خلکو او کمیسیون سره شریک کړي. د روان میلادي کال د فبروري په میاشت کې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د لاسټیک شوی هوکړې لمخې د بین الافغاني خبرو تر پیل د مخه باید افغان حکومت د طالبانو 15,000 او طالبان د حکومت 1,000 بندیان خوشی کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقوقو سازمان مشر لال ګل لال د حکومت لخوا د طالب بندیانو د خوشی کېدو د لړۍ لبیا پیل هرکلی کوي، وایي هیله من دی چې په دې سره د بین الافغاني خبرو لپاره زمینه برابر شي.
باید د جنگي اسیرانو تبادله صورت ونیسي، جنگ بند شي او د بین الافغاني خبرو لپاره زمینه او د باور فضا رامنځته شي.
د افغانستان امنیت شوروي د افغانستان له حکومتي زندانونو به د غشان د ولسمشر د امر پر بنسټ د طالب بندیانو د خوشی کېدو لړۍ روانوي. طالبانو د 2000 طالب بندیانو د خوشی کېدو په تړاو د افغان حکومت له تازه اقدام هرکلی کړی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د 2000 طالب بندیانو د خوشی کولو په لړۍ کې نن 100 تنه وسلوال طالبان چې په محبسونو کې ول بنده خوشی شول. یو شمیر سیاسي او حقوقي شنونکي د 2000 طالب بندیانو د خوشی کېدو په برخه کې د ولسمشر غنی د اعلان په اړه وایي چې د حق العبد موضوع ته باید جدي پاملرنه وشي. د سیاسي چارو شنونکي او د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر وایي دغه اقدام ولسمشر غنی د نړیوال فشار په نتیجه کې کوي، خو نړیوال باید افغان حکومت ته دا تضمین هم ورکړي چې د دې بندیانو د خوشی کېدلو پایله به اوربند او سوله وي. اجمل تورمان له ښاغلي رنجبر سره مرکه کړې او په سر کې د ولسمشر غنی د دې تازه اقدام په اړه ترې پوښتلې دي.
زه په دې عقیده یم چې دغه اعلان د خلاصون دی او تعداد نورو او دې پروسې ته ګړندیتوب هغه پایله دی هغه فشار دی چې د نړیوالې ټولنې لخوا په رئیس جمهور باندې راغلی دی او دی مجبور و چې دا کار وکړي. د موږ ډېر ستونزه ډېره زیاته له نړیوالې ټولنې سره ده چې هغوی د موږ قوانین پښو لاندې کوي، د موږ اساسي قانون ته اهمیت نه ورکوي. دغه موضوع خو ډېره مهمه ده، دکې یو تعداد افراد دي چې هغوی واقعا هغه ډېر لویو جنایاتو باندې لاس پورې کړی دی. هغوی خلک وژلي دي، انتحاري حملات یې کړي دي او ملکي خلک پکې ډېر وژل شوي دي. دا کار تکیږي هم باید په داسې شکل وسي چې سل په سلو کې پایله اوربند او سوله وي.
ولسمشر دغه اعلان کړی دی، اوس که فشارونه وي یا هر څه وي یا د نړیوال ټولنې غوښتنه وي، اوس څه کول په کار دي چې دغو زندانیانو د خلاصون په پروسه کې هغه باید په پام کې ونیول شي له حقوقي نظره؟
نو دا خو حقوقي مسایل ته څوک توجه نه کوي. هغه خو ډېر بربند واضح دي، هغه چا چې مرتکب دی جنایت شوی دی د هغوی هغه دوسی باید بیل شي، هغوی سره ځانګړی برخورد وشي، په هغه قسمت کې باید هغه حق العبد هیر نه شي. دا خو د طالبانو فکر نه کوم چې دا رقم یو اسلامي عقیده ولري چې حق العبد ته توجه نه کوي. هغوی په دې موضوع هم همیشه ډېر فشار راوړی دی او که دا فشار دا رقم چې دوی په دغه جنګیالو نه وي او په نورو خلکو یې دا خپله بیا پښتنې به یې سره وړي. د دغه خاطره باید دغه نور زندانیان چې خوشی کېږي په هغې کې دغسې افراد باید هغوی سره بیل یو برخورد وشي او هغه برخورد هم زه فکر کوم چې په آینده کې په وګړو وطن کې د طالبانو په ګټه د چوغي خو دا رقم څنګه باید کینی دي چې بیا پس بیا ونیسي کولای چې بیا بل رقم تصادم په آینده کې ونیسي.
اوس کې یو سیاسي اړخ تر دې موضوع را شو، آیا فکر کوئ چې دغه طالب بندیانو خوشی کېدل به که د سولې پروسه بریالۍ نشي د جګړې له شدت سره او د تاوتریخوالي سره به مرسته وکړي او ډیر بشي؟
ما همیشه دا موضوع ته ګوته نیولی ده. له همدې لپاره زه وایم چې حتی موږ کیدای شي چې په ټولو شیانو سترګې پټې کړو، حتی په قلب باندې سترګې پټې کړو، قوانین هم په ګو لاندې کړو، مګر یو ضمانت باید وي، یو تضمین باید وي. همدغه نړیواله ټولنه چې یو اخیس په زموږ په دولت فشار راوړي او په پاکستان هیڅ نوع فشار نه راوړي او بلکې هغه همغږي ورسره لري، باید دغه ضمانت هم ورکړي چې دغه دغه بندیان چې خوشي کېږي نو دا حتما پایله اوربند ده. مهم اوربند دی که مونږ رښتیا هم اراده د سولې لرو او بیا پلمې کوو، مختلفې پلمې کوو او په اوربند نه کوو، وینه تویدنې ته ادامه ورکوو، نو په فضا دجان کې خو امکان دی نسته چې خبرې وسي. خبرې شروع کېږي باید شروع له اوربند نه وي، حتی مخکې له شروع را باید اوربند تامین شي او خبرې شروع شي. دغه ضمانت که نړیواله ټولنه ورکړي زه حتی په دې عقیده یم چې دا کار باید وسي، حتی ټول دا زندانیان باید خوشي شي.
د سیاسي چارو شنونکي د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د 2000 طالب بندیانو د خوشی کېدو په تړاو د ولسمشر اشرف غنی د وروستي اعلان پر حقوقي اړخونو رڼا اچوله.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
کابل خروالی وای له ټولو هغو تفریحي او د خلکو د راټولېدو له ځایونو چې په دې ادارې پورې اړوند دي څار کوي او هیڅ چاته د قرنطین د ماتېدو اجازه نه ورکوي. د کابل ښاروال داود سلطان زوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه د خلکو له نه مرستې شکایت وکړ او خبرداری ورکړ چې که خلک د خپل صحت په هدف د تګ راتګ بندیز مراعت نه کړي نو ناوړه پایلې به ولري. له بلې خوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له خلکو غواړي چې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي او له پولیسو سره د قرنطین په برخه کې مرسته وکړي. له کابله اکرام الله اکرام راپور راکوي.
سره له دې چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د اختر په ورځو کې د 30% قرنطین خبرداري ورکړی او خو د دې ښار په واټونو او میله ځایونو کې د خلکو ګڼې ګوڼې ته په کتو د کابل ښاروالي وایي د کابل ښار اوسیدونکو د اختر په ورځو کې قرنطین نه دی مراد کړی. د کابل ښاروال داود سلطان زوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه د خلکو د نه همکارۍ له امله شکایت وکړ او د کورنیو چارو له وزارت غوښتنه وکړه چې د قرنطین په برخه کې باید له لا نور جدیته کار واخلي. نوموړي د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې 13 ورځ د کابل ښار او د قرغې په میله ځایونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته وویل. دوی قرغه د یوې شخصي موسسې له لوري کنټرولېږي او دغه شان مکوریانونه ځانګړې تصدۍ ده. په دې تر څنګ انتظامی مسایل په پولیسو پورې اړه لري، کوم ځایونه چې موږ پورې اړه لري هغه تړلې دي. تاسو پوهیږئ چې په یو شپږ میلیونی اوسیدونکو ښار کې خلک د کورونا وایرس د کنټرول په برخه کې هیڅ مرسته نه کوي. باید خلک پوه شي چې دا د دوی د روغتیا لپاره ده. دلته د خلکو مرسته ډیره مهمه ده. ښاغلي سلطان زوی خبرداري ورکړ چې که خلک د خپل روغتیا په خاطر ګرځ بندیز مرات نکړي نو د بدو پایلو مسولیت به پر خپل غاړه وي. دا په داسې حال کې ده چې لختر یو ورځ وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وویل د اختر په ورځو کې به د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي په هدف د کابل ښار 30% قرنطین وي. دغه شان د عامې روغتیا او حج اوقاف وزارتونو هم له خلکو غوښتي چې د اختر په ورځو کې د خپلو خپلوانو کورونو ته له ورتګ ډډه وکړي او په خپلو کورونو کې پاتې شي. خو لیدل کېږي چې خلک دې خبرداریو ته پام نه کوي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دا مسله یوازې په پولیسو پورې اړه نه لري، باید خلک هم مرسته وکړي. د دې وزارت ویان طارق آریان
شیوی برخورد که پولیس با مردم
گرفته او دی وای د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف باید د خلکو او پولیسو ترمنځ دوه اړخیزه همکاري موجوده وي، ځکه دا هر څه په زور او تشدد نه کیږي. خو موږ پر وضعیت کنټرول لرو. که هوټلونه او میله ځایونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته ولیدل شي نو پولیس به خامخا لاس پکار شي.
پولیس اقدام میکنه و
چلوګری مې
خاغلی آریان خبرداري ورکړ چې خلک په دې برخه کې مرسته ونه کړي او په خپل کورونو کې پاتې نشي نو د کورونا وایرس لامل به انساني ناورین رامنځته شي.
له کابل د ازادي رادیو د خبريال اکرام الله اکرام راپور مو اورید. په غزنی کې مېرمنې وایي د جګړو نا امنیو او د بې ثباتۍ له کبله اخترونه سخت کمرنګه او پیکه شوي دي. یو وخت په غزنی کې د سړو ترڅنګ د ښځو اخترونه هم رنګین وو. حبیب رحمان تاثیر له یو شمېر مېرمنو سره خبرې کړې او دا راپور یې چمتو کړی.
په داسې حال کې چې غزنۍ له جګړو پاکو نو د سړو ترڅنګ به د ښځو اخترونه هم رنګین او له خوښیو ډک وو. دوی به میلې کولې، د یو بل کورونو ته به تلې، مېلمستیاوې به یې کولې او حتی د موسیقي بنډارونه به یې تودول چې په دغه بنډارونو کې به هغوی دریا وهله، سندرې به یې ویلې او اتڼونه به یې هم اچول. خو اوس د دغه ځای مېرمنې خپل اخترونه په کور دننه تېروي، نه د یو بل کورونو ته ځي، نه هغومره خوشحالیانې کوي او نه هم د موسیقي او سندرو بنډارونه تازه ساتي. دوی یې جګړې، نامنی او ویرونه لامل ګڼي.
نوم مې ډیوه ستانکزی دی. طبعا مخکې اخترونه ډېر ښه وو، ځکه ښځې به نجونې به وي، ښځې به وي، کور په کور به ګرځېدلې. اوس هماغه رواجونه نشته، ټول رواجونه تللي دي.
دا غزنی د یو شخصي پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي محصله سارا هم خپل ځان کمبخته احساسوي او وایي اوس یې اخترنه په کور تېرېږي. دا وایي په ټوله کې اخترنه بې خونده او کمرنګه سوي دي، خو سږنی اختر یې زیات بې مزې دی.
په اخترونو کې د مېرمنو یو بل کور ته تګ ډېر کمرنګه سوی دی اوس نسبت په پخوا باندې. لوی لامل یې همدا جنګ ده. سږ کال چې دا د کورونا ویروس له امله هم نسي کولای څوک د یو بل کور ته لاړ شي، ځکه چې ډېری خلک دا غوره ګڼي چې په کورونو کې پاتې شي، د یو بل کره تګ یې نشي کېدی.
د غزنی ښار اوسېدونکي سپوږمۍ بیا د اخترونو کمرنګي د دغه ځای د ښځو په ذوق پورې تړي. دا وایي د ښځینهوو اخترونه زیات بې خونده سوي دي او فکر کوي چې دغه ټولنه یوازې د نارینهوو د خوښیو لپاره جوړه سوې ده.
اخترونه هغه اخترونه دي، بلکې انسانانو تغیر کړی دی. انسانان هغه انسانان دي، یعنی مخکې به میلې ولې کور په کور باندې به ډوډۍ به کېدې، مېلمستیاوې به کېدې. مخکې د خپلوانو کره تګ راتګ به ښه زیات وو چې دی، نو ځکه په اخترونو کې هم زما په نظر باندې وجه به همدا وي چې هغه پخوانی خوند نه دي پکې پاته.
سارا وایي مېرمنې د خپل دود او کلتور خوندي ساتلو په خاطر اخترونه تاوده وساتي. دا وایي که مېرمنې همداسې سوکه سوکه خوشیو بې برخې کېږي، نو کېدای سي چې په ټولنه کې ډېری مېرمنې له رواني ناروغیو سره لاس او ګرېوان سي.
اختر د خدای پرځایره ده په مسلمانانو باندې، که څه هم اوس مهال هماغه اخترونه نه دي پاتې، خو د مېرمنو لپاره دا بیا هم نه ده په کار چې هماغه سي خپل زړه واچوي لکه څنګه سي اچولی ده. دوی یو بل ته ورسي، د یو بل کار د زړه خواله وکړي، دا به د دوی په روح باندې مثبت تاثیر ولري. که دوی بیا هم هماغه سي خپل زړه واچوي او په کورونو کې پاتې سي، معمولا اخترونه هم په دوی باندې بیا تاثیر نه سي کولی، یوه خوشحالي هم دوی ته خوشحالي نه سي وربخلی. زما ټولو مېرمنو ته دا پیغام ده چې بیا هم راغونډې سي، هغه پخواني رواجونه څه نه سره تازه کړي، د خوشحالۍ رواجونه.
روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د سا بندېدل دي.
د تخار ولایت د بنګي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې تیره اونۍ یو بې ساري طوفان او سختې ګلۍ د دوی کروندې له منځه یوړې او بزګران یې سخت زیانمن کړل. دوی د تخار له سیمه ییزې ادارې غواړي چې له متضررو بزګرانو سره مرسته وکړي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان نور تفصیل راکوي.
د تخار ولایت په بنګي ولسوالۍ کې شدید طوفان او بې ساري ګلۍ د خلکو زراعتي کښتونه یې له منځه وړي دي. د دې ولسوالۍ د یو شمېر اوسېدونکو په خبره چې دغه شان طوفان او د ګلۍ ورېدل د دوی په یاد نه راځي. د نوموړي ولسوالۍ اوسېدونکي صبغت الله خونزاده په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
ورور، دا کومه ګلۍ چې تېره اونۍ کې په دې زموږ په ولسوالۍ تقریبا په لس دولس کلو باندې راغله، هغه کوم کښتونه هم چې درلودل، غنم و، بادرنګ و، لوبیا و، رومیان و، ترکاري د مېوې ونې وې، دا ټول مکمله دا فصلونه یې زموږ له منځه یوړل. دا ګلۍ دومره شدیده وه. زموږ غوښتنه دا ده چې تخار ولایت او مرکزي دولت باید دغه بزګرانو د اوښت زیانونو پوښتنه وکړي.
د بنګي ولسوالۍ یو بل بزګر مجیب رحمان بیا وایي چې رسیدلی زیان د زغملو له توانه پورته دی.
زموږ کښتونه غونډ خراب شوي، بزغلۍ دي شولو، غنم، لوبیا، بادرنګ،
ترکاری بو غون خراب سی دولت نو خواهش داده سراس سی دغه ته توجه کی گلی د شان غون خراب کړی دی
په ورته محل کې د تخرب لایتی شورا هم د بنګی دی ولسوالی د خلکو ستونزې منی او له حکومت څخه غواړي چې له متضرر شوو بزګرانو سره مرسته وکړي. د تخرب دی ولایتی شورا منشی محمد اعظم افضلی په دې اړه وویل په واقعیت چې د ګلۍ ورېدو د بنګي ولسوالۍ بزګران سخت متضرر کړي ځکه ټول کرنیز محصولات او د باغونو میوې له منځه وړي دي او موږ له حکومت څخه غواړو چې له متضرر شوو بزګرانو سره مرسته وکړي تر څو بزګران له لا زیاتو ستونزو سره مخ نه شي. له دې سره سم د تخار ولایت د طبیعي پیښو سره د مبارزې ریاست چارواکي بیا وایي چې په بنګي ولسوالۍ کې د بېساري ګلۍ ورېدو د څه باندې 5000 جریبه کرنیزې ځمکې حاصلات یې له منځه وړی دی. د دغه ادارې رئیس فرید نیکپور په دې اړه وویل
دولت مالی د آخرین تلاش خود به خاطر دلجویی
د تخار سیمیز اداره له طبیبی سره د مبارزې ریاست او د کرنې ریاست هڅې کوي چې په وخت سره له متضرر شوو بزګرانو سره مرسته وکړي او موږ په دې اړه له یو شمېر نړیوالو سازمانونو سره هم خبرې کړي تر څو له متضرر شوو دهقانانو سره مرسته وکړي. د بنګي ولسوالۍ د 40 کیلومتره واټن په درلودو سره د طالقان ښار لودیز لوري ته موقعیت لري او د تخار ولایت له نسبتا امن ولسوالۍ څخه ګڼل کیږي. د دې ولسوالۍ 90% اوسیدونکي په کرنې او مالدارۍ بوخت دي او د خلکو اقتصاد په همدې دوه سرچینو پورې تړلی دی. اجمل آریان، ازادي رادیو، تخار.
ستاسو له پیغامونو
د ننګرهار ولایت مننګر سره اړیکه نیولې ده. زه په کندهار کښې لګېدلې یم، معروف ولسوالۍ کښې مهي به یم، په کور کښې پروت یم، بچي را ته ژاړي، مور او پلار ژاړي، زما یو امتیازات نه دي حواله شوي، په دې ارګان کښې ولګېدلم، پولیسو اوس پروت یم، په کور کښې زخمي حالات کښې وینې ران روانې دي، هغه ران روانې په اسمانونه، زه په قرضونه مې وکړه، نور راته سوکل پوښتنه کوي، د دولت د خوا نه ما سره یو کومک نه دی شوی، بچیان دي، مور او پلار دي، ټول راته په ژړا دي، فریاد کوي، یو شی ما سره د دولت د خوا نه کېږي، ولې داسې وشي؟ یو سرباز د وطن په خاوره باندې له ځان قربان کړي، کومک مونږ سره نه کېږي، ولې دا خو ظلم دی. خیر وسلی، السلام.
هلمند ولایت د ګرمسل ولسوالۍ څخه رنګ درته والی دی. زه یو معلم یم، زموږ د کلزامه استادان د رسمي استادان د دوه رسمي استادان د دوه میاشتو معاشونه پاتې دي او رسمي استادان د دوه میاشتو معاشونه پاتې دي، نو راوتلي دي، مدیر ته چوه راایستلي مې دي، د بنک کاری نه دي خلاص، تر هغې روپۍ نه دي راکړې، درې سر معلومات وسخ دا پامه د هلمند ولایت صفت الله په نامه ده.
آزاد خان مینوال یم، د هلمند ولایت د شرکي لښکر بازار ستاسو سره په تماس کې یم. خبره رسېدلې اختر مبارکي د ټول افغانستان خلکو ته وایم، خدای تعالی دې دا زموږ ملت را جوړ کړي، الله تعالی دې دغه د جګړې کمبل زموږ د افغانستان څخه ټوله کړي، او د شهیدانو کورنۍ ته دې خدای پاک صبر جمیل ورکړي، او د زخمیانو کورنۍ ته دې الله پاک شفا ورکړي، او خدای تعالی دې زموږ دغه ستړی او دغه مزتلی دا درګېدلی ملت را جوړ کړي، او خدای تعالی دې یو دیني سوله په افغانستان کښې راولي چې ټول افغانستان خلک خپل په ژوند باندې پوه شي. نور مو وخت نه نیسم، د خدای په امان. هلمند ولایت آزاد خان مینوال، السلام علیکم.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ. د خپرونې په دوام کې د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ پروګرامونه خپریږي. خو له هغه مخکې په امریکا کې یوه امریکایی کمپنۍ چې د یوه امریکایی میلیاردر پورې اړونده ده غواړي چې د کب مصنوعي غوښه جوړه کړي. تفصیلی اسمت څاروان وړاندې کوي.
امریکا کې یو سټارټ اپ غواړي چې په 40 میلیون ډالر پانګونې د کب له حجرو یا سیلونو څخه په استفادې په لابراتوار کې مصنوعي غوښه جوړه کړي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې د امریکا د کالیفورنیا ایالت په سان دیاګو کې د میلیاردر جیم میلن سټارټ اپ چې بلو نالو نومیږي د دې هدف لپاره 40 میلیون ډالر برابر کړي چې د کب د مصنوعي غوښې ازمیشتي تولید پیل کړي. دا غوښه به هغه خاصیت ولري چې رښتیانه یې لري، خو د رښتیانې غوښې متبادله به وي. د دې مصنوعي غوښې د جوړولو یو هدف دا ده چې کب یا نور څاروي ونه ځورول شي. لومړی کب بې هوشه کېږي او بیا یې له عضلو څخه حجرې اخیستل کېږي. بلو نالو کمپنی یا سٹارټ اپ وای چې د دوی لوري د کب مصنوعي غوښبه په بازار کې د موجودو نمونو خلاف د واقعي کب د عضلو له حجرو جوړوي. د بلو نالو د تخنیکی چارو رئیس کریس دامن وای د دوی په سٹارټ اپ کې تولیدي دون کې غوښبه یو بی ساری بریاوی. د همدار ازوی کله چې کمپنی جوړوله له حجرو څخه د کب د غوښې د تولید په اړه ډیر لږ پرمختګ شوی او په حقیقت کې تقریبا هیڅ جدي کار نه و شوی. د دې سټارټ اپ اصلي محصول ژیړلکی امبرجک کب دی چې د نورو سمندري محصولاتو خلاف په مختلفو طریقو پخیدای شي. دا مصنوعي کب په اور یا